السلام علیکم، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګول یا جوزا څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د برلاینز پرون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلی دی چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو له یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاینز تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاقو او د دوست ټینګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټینګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالتونو مجاهدینو ته ورکړي وو. د طالبانو د مالیه وزارت یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال وبخید. طالبانو د مالیه وزارت وایي چې یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو د ټولولو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه بهر وړي دي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل پرون بختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار دی باعث شوی چې د غنمو بیې په افغانستان کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تیره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلرمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی. د راپورونو له مخې پرون روسي ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. او روسیه د برتانیا د پارلمان پر 150 غړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولی. دا پریکړه د لندن د هغې پریکړې په جواب کې شوې چې د روسیې د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر لګولی. د روسیې په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 11، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 10، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 22.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او ریه را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي دي چې پر افغان ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو د جبري کولو په خاطر له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د نجونو او ښځو له لورې په تیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی.
بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او میرمنو په اړه له خپلو پالیسیو په شا شي. د هم د روان وضعیت د دوام په اړه د ښځو د حقونو د یوې فعالې خبرداری
که په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري، نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو هغه ښوونځي ته چې 2000 کار ښوونکي تنخواه نه اخلي لسګونه نجونې د زده کړو لپاره ځي.
په وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول حالت پراتی دي، خو سر دیغه هم کمبود کې استادانو او معلمینو هم لرو.
د برتانیا صدر اعظم د هغو منتقدانو پر وړاندې د خپل حکومت دفاع کړی چې وایي افغانستان د برتانوي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي پیښه شوه. د امریکا د ټکساس ایالت په یو ښوونځي کې د 1300 زده کوونکو د مړینې او نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته، د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره دی د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره پر ټلویزیون د ښکاره کېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځینه ویندویانو سره د همغږۍ په پارې ماسکونه تړلي دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لوري په یو ټویټ کې راغلی دی چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمن و انجونو غم وخوري. د ازادي رادیو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی،
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د انجونو او شذو لوري پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغه څخه استفاده کوي او پر شذو او انجونو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لري سي.
د بشنې د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان شوسو او جنونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرېږي. د دې په وینا د مړانې یو بیلګه ده چې نارینه ویندویانو له شوسو سره د خواخوږي او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشهي تارتیا لري. د اکشن بي پورس په افغانستان کې شزینه خبريالانه مجبور شوه چې مخونه پټ کړي او د دوی پملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بشتن نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبريالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورتنجونی لا هم شونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولای او پارکونو ته هم د نارینه او شزینه د ورته ګورزي بیل شوې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت لمخې دا کارونه تر سره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له طالبانو سره پر افغان ښځو د وضع شویو محدودیتونو په خاطر حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو مدافع فعاله نرګس مومند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وایي
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي، اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولای شي چې یعنی په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټولو نړیوال لپاره ګواښونه وسی، طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه د ستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دي، په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي دوی به افغان جنو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشري نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوال مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده، په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولست چې په افغانستان کې دي او د تیرو نهو میاشتو لاسو میاشتو شاوخوا موږ لسمه میاشت کې د ننه کیږو چې دوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو باید څه وشي ساس په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره، بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي، تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و، موږ به بیرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډیر تیاره تاریخ مونږ تیر کړي، د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
لپاسونه ستاسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاسون
خلک باید ودرېږي د طالبانو په مقابل کې؟ دوی ودرېږي،
یعنی وسله را واخلي.
زه په هیڅ صورت د جنگ طرفدار نه یم. موږ هغه ولست چې موږ کلونه جنگ لیدلی دی، خو ذهني خلک ذهنا ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغې لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغې نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنګ وکړي، نړیواله ته خپل غږ راجګ کړي. که هملته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که حتی خلک په فیسبوک کې لیکنه نه شي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخباراتو ته معرفي کیږي، خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي ته یو پاسون ته لاس ورکړي.
د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومند و چې ل احمد شیبر سره په مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تا ګراتاک او پټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي، شوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړې وي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکینه غوښتنه یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ وکړ. په بیان کې همدارس په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدارس د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه اندېښنه هم څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده. لازدای رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پایل پر مهال د خلکو د استلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړی ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان ځینو غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور پورې کړ او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم د دې سربیره چې دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سخت ناکامۍ له امله د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکی خدماتو د څنګ د حق مهال د هڅو دفاع وکړه. د بریتانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات شي چې پروسه شکل له افغانستانه د بریتانیایانو وتل په یو ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د بریتانیا پر ګټو منفي اغیزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې، د پلان جوړولو په برخه کې او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخه کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پوره شو.
minister
Satya Sam Johnson the خپل دریس دفاع کوله
but I'm sure that whatever happened the guidance was followed
the parliament the بهرنیو چارو د کمیټه پر راپور کې د هم راغلی دي چې افغانستان د دوی د وټلو چاري ل خپل متحدانو سره خیانت او چې کله طالبانو کابل نیوي ستیا سم بورس جانسن او د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پر رخصت یو تللی وو د ستیا سم جانسن دفتر ویلی دي چې د دې راپور ل ټولو جزئیات سره هم نظر نه دی بریتانیا په داسې حال کې افغانستان خپل ځواکونه وېستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځانو سره یې کار کړی وو د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانې کې هم دغه افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې کار کړی وو یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډیر افغانان وېستل
آزادی رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوست څنګه توغندیو د خرڅلاو په تورنی ولیدي د کورنۍ چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او له فساد سره د مبارزې د څنګ مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر خپل ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې د کسان د کابل د حق جبار ولسوالۍ اوسیدونکو دي ښاغلی حنفي وایي چې په دې برخه کې د خلکو مرسته و
یو د برتانوي شتنګر منګونی ول کشف کړ د دې عملیاتو د کامیابی ذریعہ یو ځنۍ دولس همکاري ده
شتنګر د الوتکو د نسکورولو یا د فهوا یو اغیزمنه وسله ده چې په اتیای ملسیزه کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پر مهال متحدو ایالاتونو مجاهدینو ته ورکړي وو قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو په څو شیبو کې به اجمل اند د دې راپورونو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي خو سورځو یوې نړیوالې موضوع ته ناتو وایي هیله لري چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ بیګاو ویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلند لغړی توپ سره به دا هڅې بشپړې شي دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري د موضوع نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي
د ناتو سرمنشي لشکار کړ چې ترکیه به د سویډن او فنلند لغړی توپ سره مخالفت ونه کړي یان ستولتنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند غړي ټوب تر لاسه کولو لپاره به دا تړون لاري چاري ولټوي د ناتو د غړي ټوب لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیش غړو هیوادو موافقه وي د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقری ته ولاړ شي څو ترکیه واڅوي چې د دې دوه هیوادو د ناتو د غړي ټوب لمخالفت لاس واخلي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبري پیل شي د ناتو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناتو مسولیت ته اشاره وکړه او وی ویل
پرزیدنت پوتینز وار اون اوکراین هاز شټډ پیس ان یورپ
د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړسوله دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه د نړیوال نظم په برخه کې ناتو د روسیې د تیری په وړاندې دوی اساسي دندې لري یو دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بل دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې تیر کال په دسمبر کې ولسمشر پوتین ناتو ته خبرداري ورکاوه چې د اروپا له ختیځه پښا شي او د دې لپاره چې د ناتو د پراختیا مخاوني شي جګړه یې پیل کړه خو اوس ناتو د روسیې سرحدونو ته نور ورنږدې شوی دی ستولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناتو سره یو ځای کیږي
پر اوکراین د روسیې د یرغل د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات مو اوریده د دې او نورو موضوعاتو په اړه خبرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه نور تفصیل ترلاسه کولای شئ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org یو ځل بیا تکراروم azadiradio.com او azadiradio.org. په پاتې خبرونه کې ل اجمل انصر اوسی
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو د غزنی مرکز سسیر ما د اندړو ولسوالۍ اړون په پوهنې ریاست پوری مربوط یو خونځه دی. خونځه ته لری سیمو څخه تر 200 پوری نجونې راځي، خو د خونځي دوه استادان پرته له ماشه د غونجونو ته درس ورکوي. د خونځي استاد وایي د پوهنې ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي، خو د پوهنې ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ګدندارانو په کلی کې ترشنه اسمان لاندې شوونځي دا شوونځي هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سر کرښه باتی. دا نازوانا په نوم دغه شوونځي ته د سیمتر 200 پورې انجن راځي او تر څلرم ټولګي پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیر الله عزیزی په دغه شوونځي کې شوون کیدی. نوموړی وایي دغه شوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست پورته شا کړې ده. نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول حالته پراته دي، ورې له دې سره دي خو سر دې هم کمبود دي. استادانو د معلمینو هم لرو او په دې دوه نفره رضاکارانه معلمینو سره موږ دې تدریس کوو.
شاغلی عزیزی وای لری سیمو څخه دغه شوونځي ته د جنو دراتک احساس دی ته اړکړی چې په رضاکارانه توګه هغه تز دکړی ور کړی.
ل 50 کیلومتر چې خدل تنجونې راځي پیاده موږ ته د احساس دغه احساس را کړی دی چې دوی ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کال پورې لا هم موږ ته تدریس و.
دای وای دغه جنې ل 50 کیلومتر واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو تر ازي، خو د نیکمرغي خبره داده چې دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. شاغلی عزیزی وای پوهنې ریاست ته ورغلی چې د شوونځي په برخه کې را سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر نه د کتابونو قرطاسیه او نه هم د شوونکو د ماشونو په برخه کې را سره مرسته سوي.
په ریاست معرفت غزنی ته ورغلی یوسف اسلامو مکتب سرپناه نه لري، پرشونه نه لري، کتابونه کمبوتی قرطاسیه نه لري، حتی دغه تور تختی چې موږ په ودی تباشیر کار ور باندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته معاش راکړل شوی ده او نه د اشخاص توجه سوی ده. ګرچې موږ ته راکړل شوی دی وادي، خو تر اوسه پورې موږ دغه وادو په انتظار کې یو چې دا وادي به څه وخت تر سره کی.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیک بیا د معلم خیر الله عزیزی دغه خبره نه مني چې گویا له دغه شوونځي سره د مرسته نه کیږي. نو مولوی وایي ک په غزنی کې نورو شوونځیو ته لازم خدمت نه وړاندې کیږي، دغه شوونځي به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازم همکاري شله نورو مکاتبو سره کې د ریاست لخوا له دې سره خامخا کیږي. کومه شی بیا نه تر سره شوی هغه به چشي وینه او نه بل نورو سره شوی.
دغه شوونځی په 1499 هجری شمسی کال کې جوړ شوی وو، خو د جګړو له امله څو وخت تړل شوی او اوس بیا پیل شوی دی.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس پر شو دی چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کاناډای تورنتو سٹار ورس پڼه لیکي اړتیا ده چې د هیواد په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورس پڼې په لیکنه لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې کړی شوي او نور فعالیتونه یې محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان ښځې له سیاسي ژونده بې برخې شوي او دندې له لاسه ورکړي دي. د تورنتو سٹار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات شوی او هغه فعالان چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان د بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستان د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت و او لامل هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیک کې ناکامۍ وي. د غرزونه د برتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د تیر کال په اګست میاشت کې د برتانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یو څیړنیز راپور کې کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برتانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برتانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څیړنه کې ویل شوي چې د برتانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستانه د واشنگټن د وتلو له پریکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي، یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې 40 کلن حضور پای ته رسوي، برتانیا هم له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند له جدي خطر سره مخامخ و او له دې هېواد د ایستلو په شرایطو برابر و، په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برتانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شوه چې د افغانستان پلازمېنه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیراوله. دغه کمیټې دغه راز د برتانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغه افغانان ته چې غوښتل له دې هېواد ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورسپانې په لیکنه د برتانیا حکومت ویلي چې له افغانستانه د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شو کسانو سره مرسته وکړي. د برتانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برتانیا په 2 اونیو کې له 15,000 زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زتن حال ورده گونم بیا تاسو سره تماس کیم. زما د طالبان لوړپوړي چارواکو نه هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زره خلاص کړي، ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري، یو رقم حق الله پاک ورکړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لوړپوړي چارواکو ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
نوز زابل په اول سوالی کې ضرورت ضرور سوالی ما چې شبکې کار نه کوي باید پاملرنه وکړي.
زه دا پیغام لرم چې د مجاهدینو ورونه څخه مدغه هیله ده چې په وطن کې دی اولان خو دغه نشې توکي بند کړي، لکه مثلا دغه نسوار او سګریټ اولان بند کړي، یو خو یې تاوان به کې غړتي او بل په دازیاتو مساجدو کې د علماء او تمدنونو ده چې کله سړی نشو کې به او داس ماتېږي به کې تقریبا دلمنځه وخت د ملایان تیم داسې سردردی جوړ کړی دي چې رسوار دی ونه کې هغه دلمنځه وخت فکر نه جدي او بیا یې تونه کې شنه شپ روانه کې جمعه نه راولړيږي.
دا زموږ د افغانانو باندې په دا خښتو کې موسته دا سوبله چې په 1000 خښته موسته 100 روپۍ راکوي، په دې رقم زموږ حکومت زموږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ رادیو خبر شول. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې د امریکا په ټکساس ایالت کې د بیگانیو ډزو جزئیات درکو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړني ښوونځي کې یو ځوان سړی د چارواکو له قوله د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان په ډزو وژلي دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له دې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د وسلو د بندیز مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې د ډزو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن چې په غریو نیولي اواز خبرې کولې، هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي یا ځنډ پکې راولي، په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والي ګریک ابوت په یوه خبري غونډه کې د مشکوک برید کوونکي هویت 13 کلن سلوادور راموس یاد کړ چې د دې سیمې اوسیدونکی دی او امریکایي تابعیت لري. د ټکساس د عامه امنیت ادارې سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دی چې برید کوونکي مخکې لدی چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد مخه کړي خپل انا په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپل هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. بیگانه پیښه په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو لویه پیښه ده چې په امریکا کې پیښیږي. زموږ غږ لازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې له سلطان محمد سرور سره اوسئ.